خپرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د ولسی جرګې د کاري مودې له تمدید خبرو او دا موضوع مو له حقوق پوهانو سره شریکه کړې ده. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شوه. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لور په سیمه کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. او د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې سي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل، د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهور ریاست پر رسمي پاڼه خبر سویلی چې دا پریکړه د دولت د درېګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر سوي ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې دا یادونه سوي چې حکومت به تر رواني اونۍ میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لور پروتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوالې نشټې پکښي چې د وسلوال نشټ له امله شار ته کډه شوي دي، خو د زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده.
خلک تشویش راغستی او هغه د خپل کورونه راوتلی او هغه مشکل وسهال دي. ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، نه مکتبونه بند شوي دي، نه عمومي جاده بند شوي دي، نه سرکونه بند شوي دي، نه ولسوالۍ کې تهدید لاندې دي.
د ننګرهار ولایت په جنو لور پروتو سیمه کې په دې ورستۍ کې د وسلوال طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کیږي د جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. ښاغلی کندوزی وویل چې د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه د سیمې پر امنیت کوم ناوړه اغیز نه لري. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس له دندو ګوښه کړی دي. د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو تول چې فراه او فرارو د لوی لارې شلتن امنیتي پولیس له باروړونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو په اخستو کې د لاس لرول په تور له کار لري سوي دي.
از صفوف پلیس در حدود 20 نفر اخراج شدن و حتی پوستای از اونا را ما فعلا انتقال دادیم.
شغلی سمدیات زیاته کړه چې دا کسان په وزي سرنوالی ته معرفي سوي دي. د فراه ولایتي ادارې دا پریکړه ورسته له هغه وکړه چې د فراه او فراه رود د لوی لارې په اوږدو کې له خلکو او موټر چلونکو سره د لوی لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شو. بیا هم اشاره غلست، د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې سي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسیدو هلو ځلو د ایران د بهرنۍ تګلارې په منځني ختیځ کې بدله کړه. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شوه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب الله ډلې سره، په سوریه کې د بشر الاسد له رژیم سره، او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې همدارز ویل سوي دي چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه یې نه دي محاکمه کړې او له دې څخه یې ډډه کړې ده چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو په تهران کې د ولیبال دی ویلو بلیدو ته د شوزو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د شوزو په چارو کې د ولسمشر مرستیالي شاهد دخت ملاردوی مخکې ژمنه کړې وه چې د ازادۍ په نوم د تهران په سپورتي سټیډیوم کې د ایران او امریکا د ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې لیدو ته به محدود شمېر ښځې ورپرېږدي. خو دا وینا د سختدریځو ملایانو له غبرګون سره مخامخ شوه او حتی ځینو افراطي چارواکو ګواښ وکړ چې وینې به وبهوي. د چهارشنبې په ورځ د سختدریځو یوې کوچنۍ ډلې د سپورت وزارت مخې ته مظاهره وکړه او وروسته نیمه دولتي خبري اجانس اسنا د ایران د والیبال د فدراسیون د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د والیبال د نړیوال فدراسیون د لیګ د دې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول سوی دی. ګڼ شمېر ایرانیانو په هیواد کې دننه او بهر پر ټولنیزو رسنیو د دې پریکړې پر ضد سخت اعتراض کړی. د والیبال پرونی لوبه ایران 3-0 په وړاندې وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تورست یې پیسې ورکړې وې په 9 کاله باندې محکوم سو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی وو چې له هغه تورست سره مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی وو. په دې حمله کې 13 تنه وژل شوي وو او 300 نور ټپیان شوي وو. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابر کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې $2,450 ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسیدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حمله ورسته د جلال له میرمنې سره مالی مرسته کړې او هغې ته سلا مشوره ورکړې ده. تیره ورځ د محاکمې پر مهال په خپل ریاض خان څه ونه ویل. ویکیلیک سایت وای د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. د سایت په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي شاوخوا 6000 اسناد چې په عربي ژبه و لامخ کې خپاره کړی دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه معلومات نشته خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې وایاند کریستین ول دی ډاډا دی چې د اسناد اصلي دی خو د سرچینو پاړه لڅو ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری د اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو وزارت نشي لیدل کیږي. په واشنگټن کې د سعودي سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د هغه یو شکلن سپین پوست ځوان محاکمه پرون پیل سوی چې د جنوبی کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن دی. دیلان اوروب چې له نیول کېدو راهیسې په زندان کې دی د یو ویډیو تماس په وسیله په محاکمه کې څرګند سو. اوروب د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات یې ورکړل او ویې ویل چې وزګار دی. نوموړی په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینو غړو په مستقیم ډول له ده سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. ځینو متظرینو وویل چې نوموړی ته به عفو وکړي. د امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کرکې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت ویاند پرون وویل چې دا قضیه شایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څیړنې لاندې ونیول سي. د خبرونو پای.
اسدی راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د ولسی جرګې کاري موده تمدید کړه، د دې جرګې د وی غړي شکرې بارکزي نظر اخیسته.
تر هغه وخت پورې انتخابات دایر نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د ولسی جرګې د کار د مودې د تمدید موضوع مو په دې خبرونه کې د اساسي قانون د څار له کمیټې سره شریکه کړي او بیا به واوري.
اوس مرکزی زندان کې 415 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي.
په خوست کې یو شمېر بندیان شکایت کوي چې بې ګناه دي. ورته شکایت د فراز زندانیانو ازادي راډیو ته کړی.
پکات کړي پیسې درلودې، واسطه درلودې، زیبه کینی مجرمي
په ولز ما سره ظلم سوی دي.
تر نه بجو یو شمېر نور مطالب هم د اسدی رادیو له روانې خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر اشرف غنی د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګنچ میر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بللې خو د حقوقي چارو کار په هنده نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تیر ماښام خپور شو ویلی دی چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د دریګونو قواو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي و پانه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر را روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ممادې لدې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم عمل شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسي جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کی. بناهند حقوقی لارینه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خاص شرایط چه دید ده دیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوقه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د پواینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن ترشناسمن لاندې پروګرام کې یو موضوع دا ده چې د افغان ځواکونو لپاره ولسمشر د مرستې او صندوق پرانیستی دی. په دې اړه به تفصیل په دې خپرونه کې واوري.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې د عامر اختیار ریاست کونړیانو ته یو ښه خبر لري. دغه ریاست وایي چې په کونړ کې د ګوزن یا پولیو د واکسین ساحه پراخه شوې ده. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د عامر اختیار ریاست په دې برخه کې نور څه توضیحات ورکړي دي چې څنګه دغه ساحه پراخه شوې؟
شبر صاحب مننه. دغه د کونړ د عامر اختیار رئیس ډاکټر اسد الله فضلی چې د پوخا په پرتله دلته اوس حالات ښه شوي دي، خلک پوهول شوي دي، عامه پوهونه ورته شوې ده، او دوی اوس غواړي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین وکړي. او د پوخا په پرتله که مخکې به چې تقریبا 1000 شاوخوا کې ماشومان پاتې کېدل د واکسین نه، بیا 1000 شو، اوس دغه شمېر تقریبا 1200 ته راکوز شوی دی. او دوی هڅه کوي چې 1200 ته، البته او دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې نور عامه پوهونه هم زیاته کړو تر څو ټول خلک په دې پوه شي چې واکسین د پولیو واکسین ډېر مهم دی او باید د 15 کالو نه کم ماشومان ته وکړی شي. دوی وایي چې اوس هم په ځینو سیمو کې لکه مروره شوه، دانګام شو، سرکانو څه سیمې شوې، شلتن دره شوه، او همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ، نشګام او وټپور ولسوالۍ کې ځینې سیمې دي چې اوس هم هلته رضاکاران نشي تللی چې واکسین وکړي ماشومانو ته. او دوی وایي چې موږ علماو سره، قومي مشرانو سره رابطې نیولې دي تر څو دغلته په دغه ځینو کې هم مشکلات ختم شي او د دوی رضاکاران ټولو ځینو ته ځانونه ورسوي، هلته ماشومانو ته واکسین ورکړي.
مسولان وایي چې په 2013 کال کې په کونړ کې د پولیو وو واقع ثبت شوی وي او تیر کال دغه پیښه راکم شوه. سش کال انوري صاحب، د عامر اختیار ریاست مسولان څه وایي چې د پولیو واقع په کونړ کې لیدل شوی دی؟
شبر صاحب، تر اوسه پورې چې موږ پوښتنه کړې ده د کونړ د عامر اختیار ریاست مسولین، هغه چې اوسه پورې کومه مثبته پیښه یا مثبته واقعه نه ده پیدا شوې، خو تلیرش مشکوکی پیخی آغا سب شوی دی، آغا هم منفی را وطنی تروسا پوری دی مصبتی کمه کمانا خانی خانان دا پیدا شوی.
روحلان وری مننه. و موریدل چه پا کنر که دا پولیو دا واکسین لعمله پا دغا ولایت که دا ماشومانو گزرن نده پیدا شوی، البته افغانستان پا نری که لحقو دروی هیوادونو دی چه لهم دا پولیو پیش پا که لیدل کیشه. دو نور هیوادونه، یو پاکستان دی او بل هم نایجریا.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپل تازه غړو کې څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
هفنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې پوښتنه کوي، آیا له افغانستان سره سیمه ایزه همکاري به د ناټو ځای ډک کړي؟ ورځپاڼه لیکي، په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مداخله چې د پوځي عملیاتو او مرستندویو چارو ترمنځ یې همغږي نه وه، نه ده توانېدلی چې د دې هېواد زیربنایي ادارې داسې جوړ کړي چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. هفنگتن پوسټ لیکي، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه د ګړندې پریکړې له امله له دې هېواد سره پوځي او ملکي مرستې کمې شوې دي چې په نتیجه کې د افغانستان سوله او ثبات په یو خیالي هدف بدل شوی دی. خو د مقالې لیکونکی وایي، په دې پروسه کې یو مثبت ټکی دا دی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پیل د هېواد ته فرصت برابر کړ چې د خپل اقتصادي ثبات د دوام لپاره سیمه ایز میکانیزم برابر کړي چې په دې برخه کې د پاکستان او هند رول خورا مهم او حیاتی ده. ورځپاڼه زیاتوي، سوداګریز او اقتصادي امکانات د پایپ لاینونو پروژو او د افغانستان ترانزیت لارو د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او هند ترمنځ نږدېوالي ته زمینه برابره کړې. هفنگتن پوسټ زیاتوي، کله امنیتي همکاریو سره اقتصادي عاید ملوي او د اعتماد جوړونې لپاره کار وشي، نو دا هڅې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې جنوبي آسیا په ګټه دي. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د اوړي د موسم جګړو ته اشاره کړې او لیکلي چې طالبانو په یو شمېر حساسو ولسوالیو بریدونه پیل کړي دي. ورسپانې د هلمند ولایت په موسی کلا، کچکی او سنگین ولسوالیو کې د طالبانو د حملو یادونه کړې او لیکي که څه هم چې دا پراخ بریدونه و، خو د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتوالي د هلمند پیښې تر خپل سیوري لاندې راوستې. نیویارک ټایمز بیا لیکي که څه هم چې د افغانستان په شمال کې وضعیت نارامه دی، خو په اورزګان او هلمند ولایتونو کې چې د طالبانو طبیعي مرکزونه بلل کیږي، د دې ډلې بریدونه د افغانستان د نورو سیمو په مقایسه خورا جدي او شدید دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتنیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. البته تر اتنیمه بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمي سنل ولو. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامی وای تهران هیڅ کله د ترستانو او افراطی ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه به یې پراتلونکي کې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونې د وال سټریټ جرنل د هغه راپور په ځواب کې کړی دی چې وایي طالب قومندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامی وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړې تر څو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخلې او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. په خانور غونډېنو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوم چې دوی باید د خپل غونډېنو سره د خو تعلقات ترڅنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوي، زموږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو تندلار سنی مذهب ډله ده پیچلې اړیکه لري. په 1998 کال کې چې یو شمېر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل سو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړې ته ودرېد. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور سو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی لشت لژل له 2008 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلومات پاتې سوی دی، په یوې امریکې کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره مرسته وکړي، حتی که هغوی د په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامی وایي د دشمن دشمن حتمی یو دوست نسی کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډېر کړی دی چې د اسلامي دولت ټلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ټلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل سوي دي. بهرامی وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي و چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فراه ولایت کې د طالبانو د هغه پخوانی قومندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتی دی او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خوست په محبس کې یو شمېر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنۍ نیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست څارنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي. له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیار جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زه ګور ولی د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکی، موږ دیواره پور د مخې ونیول شولو چې هغه موږ سره شخصي مشکل لرل، هغې ملي امنیت ته راپور ویر کړلو چې دغه خلکو سره ځنمرګي دی، وسکټې دي، بمونه دي، په نه وسکاټ ګیر شولو او نه کوم ثبوت ګیر شولو، نه موږ نه سرانوال پوښتنه کړې دو. خو موږ کسو چې کوم خلک ثبوت لري په موټر بم ونیول شي او په ثبوت شای وسره ګیر شي، په اختتاب ونیول شي، پیسو په مقابل کې هغه خلک خلو شي، حکوم خلک چې پیسې نه لري، ثبوت نه لري، هغه غریبان دلته ټول پرته دي.
نورالحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زروري ته ورته نظر لري او ډیری نیونی او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشتا ما په شخصي مشکلو د پاره مات یا داسې نور ورګونونو باندې نشي. ما بس کوم لړې ستونزې دا ده چې دلته پنجره کې ملاقات موږ ته څنګه څنګه ګران دی، او د پنجره د پاره په سیوري نه لري.
دا ځنم را سره سوي داسې بس موږ د مدرسې نه وروړي به جرمه هیڅ یو ثابت جرم نه بندر بغیر دین تقریبا یو کال موږ بند تیر کړای.
د نور الله پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وای چې د سره ملګری په خپل رضایت للی وو، دواړه ونیول شول، خو جنۍ د پیسو په مقابل کې خوش شوه او دی په محبس کې پروت دی.
د ما خپل مرګری چې وامې په خوښه رضایي را سره تللی و، ایرانه خوښۍ کوي پیسو په مقابل کې زه دلته کې اچولی.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمي دلاور وویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هوارې شوي دي.
خوست مرکزي زندان کې 1544 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي، یعنی انتحاریان او په سیاسي جرایمو کې نیول شوي دي، او نور قاتلین دی، فرار د منزل دی، 15 سر لري.
د خوست د سناف سرنوالی رئیس شعیب ثابت په خپل خبرو کې د بی سرنوشت بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفی اداره سرنوالی او درګونی محکمه ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی بی سرنوشت دي. دی ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحه کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي.
دلته هر هغه څوک چې د جرم مرتکب او سزا ورکړي، هر څوک چې بی ګناه، هغه به خوشی کیږي.
دی یادوانی ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پریکړو او چلند نیوکې درلودي، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
د خوست زندانیانو په څیر په فرا کې زندانیان ورته شکایت لري. له فرا څخه د اساسي رادیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کدونه په زندان کې تیر کړي، خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فرا ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحق په محبس کې ساتل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې د دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي کنونه به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال سره چې د هیچا په اکی عدالت نه تدلی پکات کړي پیسې درلودي واسطه دي درلودي زیبه کینی مجرم
په ولز ما سره زیاتم سوي دي کته ما زوی کړی دي تمام پر خبر دي بس په ساي کې نو لاس کیلومتر دی په دې یو کال یزو د سګر کړم په پیسو باندې سارندوال داوود میر د چارباغ پیسې وخوره دي بل امیر په جنایي کار کې سالین میر دوه مونږه کړی و د سارندوالانو سره
پامدیال کې د فرا ولایت سرنوالي ریاست چارواکي بیا د زندانیانو د غیدان نه منې. سرنوال عبدالغفار د فرا ولایت سرنوالي رئیس وایي چې د قانون پړنا کې کار کوي او هیڅوک نه حق نه دی بندي کړی. دا په خبره د سرنوالي ریاست د نه ترڅو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
موږ تابع د قانونو قاعدې یو، ټول خلک باید د یو قانونو قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی زنا کوي، لیاقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو انارشي رامنځته کېږي.
د فرا ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډیرو دوسیې نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فرا د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع څخه لیکي د ولسمشر اشرف غنی دا اعلان چې د ولسي جرګې د کار موده یې تمدید کړه غندم او دی په ورته وخت کې له ولسمشر غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ډیر ژر وټاکي. عبدالرحمن له اورزګانه بیا لیکي د ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه پر ځای ده چې د ولسي جرګې د کار موده یې تمدید کړه او ولسمشر ژمنه کړې ده چې انتخابات به هم په خپل وخت ترسره شي. قدرت الله داوری د هلمند لکه جکیلی کې له طالبانو هیله کوم چې له دولت سره اوربند وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لیکي دلته د واکسین رضاکاران تر اوسه نه دي را رسیدلي، باید غم وخوړل شي. قاری هستی خان د هلمند له مارجې لیکي په سیستاني سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له مارجې څخه لیکلی دی چې په مارجې کې د جګړې حالت بهتره شوی دی او جګړه ورو شوې ده. اته به جو ډیر شته دقیقې شوې لاند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه ور
د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. د ننګرهار والی وای د دې ولایت په لور پروتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمیر پولیس له دندو ګوښه کړی دی. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال یې هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو په تهران کې د ولیبال د ویلو بلیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تورست یې پیسې ورکړې بیا په وکاله باندې محکوم شو. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. او د هغه یوشت کلن سپین پوست ځوان محاکمه پرون پیل شوه چې د جنوبي کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د 9 کسانو په وژنه تورن دی.
په نړۍ کې یو له هغو ناروغیو چې هر کال ډیر انسانان وژني ملاریا ده. د دې ناروغۍ د درملنې لپاره نوې دوا جوړه شوې ده. وړاندې به د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې تفصیل واوري، خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ افغان پولې ته چیرمه د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې پر لرې پرتو برخو هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي او نږدې همدومره نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ خیبر ایجنسۍ ته ورغلی دی. په دې اړه نور تفصیل خیبر درې ته چیرمه له پېښور زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګ یا ایس پی آر د جمعې پر ورځ ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لورو پرتو سیمو کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې دغه هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي چې پر وژل شوو وسلوالو سربیره په 43 نور ټپیان شوي هم دي، خو د وژلو او ټپي شوو وسلوالو د هویت په اړه لا تر دې دمه سنې دي ویلي. په خبری ایجنسی کې یوې با خبرې ځای سرچینې چې نوی غوښتل نوم غږی خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د جمعې په شپه او سهار د دې ایجنسی په لور پرتو سیمو کې بمباري کړې چې ښایي وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې وي، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله پکې د تلفاتو د دقیق شمیر او د وسلوالو د هویت په اړه څه نشي ویل کېدی. په عین حال کې د پاکستانی پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ ورځنی سفر وکړ او هلته یې پر سرتیرو سربیره له قبایلي مشرانو او هغو کسانو سره ولیدل چې په دې وروستیو کې دولت ته تسلیم شوي دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف په خیبر ایجنسۍ کې روان پوځي عملیات بریالي بللي او ژمنه یې کړې چې پر قبایلي سیمو سربیره به د پاکستان په خاري سیمو کې هم د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او د هغوی کومک کوونکي به د قانون منګلو ته سپاري. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې حال کې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي چې د پاکستاني پوځ بران جنرال اسم بجوا د رواني میاشت په 13 نیټه اعلان وکړ چې د تیر یو کال پوځي عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام او نورو بیلابیلو ډلو جنګیالي پټ دي چې وخت نا وخته نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. دا یادونه وردا چې د خبري ایجنسی په بیلا بیلو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د نشټوالي او همدارس دغه سیمو ته د خبريالانو پورتک د بندیز لامل لا تر دې د مخبلواکو سیمو سرچینو د پاکستانی پوز د ورسته ادا پړسن دی ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې د 2014 کال د تروریستي پیښو د قربانیانو شمیرې خبرې کړې دي. د دې راپور له مخې تیر کال 80% کې تروریستي بریدونه په پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق او هند کې شوې دي. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خبره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 15,500 تروریستي حملې شوي. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د حملې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځنی ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او اوختو سره سره د سمې حکومت ولې کمزورتیا او پاتراتل له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر امنسته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخه هم درز د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تختونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تختونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهه النصره ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنگیالیو استخدام بې ساري بلل شوې دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلې بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د سحر لوود ما شام تر او بجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب چې پیغامونه خبرو خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې څیړونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړی دی. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې د چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د داندې پوهنتون څیړونکي وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو لبخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,400 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاری په دې ناروغي اخته شول.
امریکای ساینس پوهانو هیدفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکو شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم هله د چې روغ جوړ وسې او د روژې میاشت مو په خوشي سره پیل کړی وي. د داونه همستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلې دي چې څوک د سیمایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه همسته په خپل د دوی څخه به وورو.
زما پیغام دا دی دغه ترانسپورت هیڅ کوم تاوان څنګه ملاقات مرسان چلو دی د خاري او نړۍ دا غوښ په تنو خو دی دی دا په وجا مې وزارت ولا دی هم بارون هم درانه لکی او مت د برتاوی تر کمر برابرې پر چی پیسې هغه پر هغه پروانه کی او پر ترازګان باندې پیسې څه کی د خصوصا نه بلدک پر تراز باندې دا به هیڅ ونی شي وسه.
السلام علیکم زګل محمد او ثاني د غزه ولایت د یکول سوالی چې تلګون سره کوم ما د ټول مسلمان او غنان او جدایل د سردار روزه چې د جنگ بند کینن دا ول ورځې په ورځ سخت جوګل په شلګر چروانه او بل مد اشرف غنی جدا غل سه متخان در بکان د خلک دی په تنګ زینو د خپل پامن.
السلام علیکم زه داود د فراوی له د بلبلک د ولسوالینه ما دا اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دروژې په مناسبت فرامنیتی کسانو کوشش کوي چې تاسو د ملت امنیت ونیسي. حتی زموږ په ولسوالۍ کې داسې کوشش ته د دولت لخوا څخه دی چې فرموز باندې غرني اوانونه ووروي، حتی چې طالب یو ټک فرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کې د ملت زیان دی. تاسو د ملت امنیت نه نیسي بلکې تاسو ملت خرابوي او تاسو په مقابل کې وسط درصد ملت پورته کیږي. تراسو په بلبل کې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالب د پاوان وشلې دي. د دغه ما سوا چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي، نو که چیرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دالند وخت کې به ملت ټوله سر کورته کې په مقابل د دې اشرف غنی د وینا. والسلام.
السلام علیکم. خبر ادا ده په خبر کې په ضلع اکوڑی خټک کې دا افغان د تذکرې جوړیږي، دا افغانی تذکرې د دې په اړه کې څه حل پکار دی زمونږ دولت ته؟ والسلام په استرا.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. جانشیر هاشمی هم د کونړ ولایت ته. د افغانستان دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې د خپل هېواد د تشویش ختم کړي. دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا
د پارلمان انتخاباتو د نیټه نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی. والسلام پدرانا
پولیس اګنور سره خبرې کوم د خیری ولسوالۍ کوټې کارانو نه مختار موزمان وختونه دا ده چې زمونږ د خیری ولسوالۍ کوټې کارانو کې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو. مختارمو دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په مځکه کې کښېني دوی لپاره او زیاده ستونزه مختارمو یا دا لرو چې بس سره مورته ناستې څو وارې د پوهنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوهنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وړاندې نه کړه. السلام
السلام علیکم. دا د خالق ته خاص رزګرام له سوالې څخه مې زنګ درته ولې دا یو نیمه میاشت کې لار بنده ده، ډېر بدل دی. دا څنګه حکومت دی؟ ملي اردو د قرارګاه پرتې دي چې هغه د طالب په 500 متره کې ټک پر کوي. د سکیل راکټ دی په دلیلې توپو باندې ګرده وطن ولې. آیا دا وزیر دفاع ده دغه امر ورکړی شته ملکی خلق ولک دی خپل د دانه سوالی کدی د دانه سدا وطن ولی بری نو خو بیا امر د لوی سره وکي کر وطن به بار سی وسم بار سی په وروچ پرته دی. والسلام خدای دې مون
زمونږ پیغه وتی ته دی ورسې دي چې پر موږ لارې بند دي. موږ د ملي اردو څخه ډیر په عذاب یو. طالبان نږدې ورته ناشې دي د شاوخوا ټول وطن ولی باید دا ملي اردو زمونږ عوام خاص مخلوق ونه ولي حکم متعلق چې د مقصد دی هغه ځای دی ولي.
السلام علیکم. زه د یو مسلمان دی و افغان په توګه د ټولو کیلو خوونه والو چې په روزه کې خپل جنگونه ودروي. یو د کوم چې ما پیغام نشر کړي.
ما پیغام دا دی ز ګلامت به هلمل ولایت مستقلا او ثلث خلګي رم د دربکیان ډیر خلک په ځواب کړی یا پرسیزن اخلي ویلی نو به هیڅ مشکل لا جوړ کړی دی. که په دې کې تاسو یو جمهوریت ما دا وښانه چې باید اصلاح شي کې مسلمانان ډیر په ځواب کړی دي.
زه سفر مسلمان ته میوان ولې سوالی خبره کوم. دا زموږ په ولسوالۍ کې ډیر د امنیت د تازه د اسکر لا مشروانان زیری د وطن خلک سره پرېږې دا وطن خلک چې بازار ته ورسې دي ټینګري پیسې دي نه کې مزمد ورور پول چارواک ته هله ده چې دا مش پیغام واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو. که سری نه بازار ته لاړای شو نو خورې کې شانی چې نه سره ولاړای تیر ودا چې متران دا ولادي نشته ولا د تیر د غصه ده په ځای سره هغه ځای نشته دی هغه دوی نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د کندهار د پنځلای ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره حکومت خلک ډیر زیری ډیره بازار خلک ډیر دی بتانګي د کوروته د ریلی پیسې غواړي خلک زه په تکران سره کیل خارجي خصوصا د اربکیان او د پولیسو موږ ناراضي درشه په غنی صاحب پر ورسېد دا صاحب پرې.
السلام علیکم. زه نصرالدین د زابل د ولایت څخه دغه زموږ په زابل کې دا دوه کاله کېږي ټلیفونونه دغه مستقلان بند دي. دغه د اکثره خلک ډېر ضعیفه دي. د موټر وس لري نه کورونه یې په سارا کې لري دي. دغه د خپلو کاروبارو ته ولاړ شي دا مستقلان کوم رایلاکو تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې کوم دا زموږ پیغام ورسوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا لکاکا احمد زابل ولایت دا زموږ دغه کرشفانی پر ورسوي زموږ په زابل ولایت کې دا د وخت کې زموږ شکلان باندې موږ شکلان را تخلاصي که موږ شکلان خلاص کوو شکه نو موږ مجبورې مظاهره وکړو. موږ خلک دی لوي دي د ټول په خصوصي کاروبار ته نشي راتلای. د بازار سره لري د ټول خلک مزدوري ته په خصوصي ځان نشي راتلای. ټول خلک به چم به تعلیم پاتې دي. دا زموږ پیغام کوم تر اشرف غنی پر ورسوي. السلام علیکم.
خبر وخت ده چې روزګان په ولایت کې څرمنو په ولسوالۍ کې دا تر دې شپې کې چې لربان نه مو کماله یو لري تر کې په 200 نه دی په 200 کاردار دی او یو د سکرلی دا په هغه د څه په لګي د 200 کاردار دی او موږ باندې دا چې تک بسته ده چې بلان ورته جوړی ستې دا موږ ته غرام دای کی هغه لورو مخامات ته ګورته نشه.
ہلو السلام علیکم. زه عبدالله د پکتیا ولایت زادیاری ولسوالۍ څخه تاسو ته مسکم.
اور راګه راګه سوکا اورې د ځدی ول سوالې او د احمد خیر ول سوالې ترماز یو تنګای دی چې ترکارې پونوم یادی کی هر ورځ هر ورځ طالبان راکته کیږي کڅوک نظامیان دی کڅوک مو ساتي کار کی ځان سره وریش پګونه پر د شپګو راځي کی وژن او شپتاګا نه پر له ځان سره بولی او په واری ول سوالې د یو کیلومتر کې دا څنګه پروت دی اریوب ول سوالې دا او د احمد خیر ول سوالې ته حکومت غوړ نکوي دا حین حکومت
حکومت دومره اجتماعي ریاسته ورغله نور زمر کوم حقوق چې د افغانستان د بودیجې د خاص مسمنسوي باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد جی سم غوښتنه کوو چې زمر حق حقوق موږ سره سره ورسي نور مخنه زه کوم سلام علیکم
الو سلام علیکم زه خلیل دي چې نور خبرو ته نه غږی کوم د منګه په کلی کې یو استراح مکتب ده یو رسمي سر معلم لري هغه په هفته کې دوه ورځې راځي پنځه ورځې نه راځي تاسو راتونه د ما خواهش ده چې غټ مقامات ته د منګه پیغام ورسوي چې د منګه د ښوونځي غم وخوري د منګه حیوانان په قات پنځم څلورم کې دي خپل د تروزه له خپل نوم نشي لیکلای مزیو راځي مقصد له کار او لپاره هم پیرستی د منګه غږ څوک نه وي مدیریت قرباغ ته منګه هر کړه پیغام رسوو هغه هم غم نه خوري خدای په امان.
الو سلام علیکم زه رزم احمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې زموږ کارونه ګرده بند کړي دي روزانه والا خلک روزانه نشي پیدا کولای او د نمرو او دغه شي نور کارونه ټول بند کړي دي موږ ټول بیکار یو د زموږ لوړ مقامات دا هیله ده چې دا زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. سلام علیکم.
بڑے السلام علیکم وسیب اللہ صداقت یارم د لغمان څخه ورور زمون بکلی کی پوراری از چې و دې سو دولت دې غم خوري کنه خوري سم خرګه خپل دولت راځي وړي پوراری نه ته سو وې دې ته هله کوم چې دې دې وخت نه کوم چې راځي دا پوراری اند دول د جنه وې سي وکیل آباد د کلی څخه و سلام.
السلام علیکم. د هلمن ولایت نادری ول سوالی د چانجور د بازار شي سر پټماس کی پیغام
خبر دولتی چارواکو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه یو تن د محمد شریف په نامه باندې په ډېرې مهربانۍ سره سیس په ترنښ هیله کوم چې دې مبارکي روژې مبارکي د میاشتې په شرافت په واسطه باندې زما پیغام ته چې راته نشر کی. زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد سیس څخه په درناوي هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي هغه د کندهار ولایت کې موږ لرس موږ ته نه راکول کیږي. او د جای رئیس ډاکټر عبدالله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ به بیا کسانو او بیا وزلانو تر لاسرسی وکړي هغه کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي تر څلوېښتم کتابه پورې کوم اکونډونه چې شور شوي دي زما د پنځم کتاب کې اوس چې زه به پوښتنه چې وکړم په ریاست کې ماتې ویل کېږي چې ستاسې د اکونډ روپۍ نه دي حواله شوي. کوم ولایت مې عریضه کړې د ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست پر امریت امر کړی دی امر هغه ما پاره زب سسنه دغه ژوي شل واره زو راغله شل واره راغله په ونه بنا په توګه څه خبر نه وی له کوم چې تاسو ما پیغام دل ور فور چار وخت لري ورسوي نور وخت نه زه کوم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم.
زه ورور د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. عبدالکریم، موږ د غربکیانو څخه ډېر په عذاب یو. موږ څه غنم تولی د وشر په رقم هر وخت خلک وي وټکي چې ور نه کړي. د هغې غربکیانو یو مشر د کوجان په نامه زموږ اخي غنم. السلام علیکم.
بله، زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو، وایي تخصیص نشته. ولې؟ په کوم دلیل؟ باید زر تر زره د تخصیص ورکړي. نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته. ولې؟ وسلام.
دغه معروف د ولسوالۍ سړک چې دی نه جوړېږي، دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلینو څخه هم دا خواهش دی چې دا راته جوړ کړي. وسلام.
الو، زه هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ خبره کوم. دا د ګرمسل ولسوالۍ محلي پولیس موږ دې زوری اوبو ته هم نه پرېږدي. دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده. په یو بل نامه هم زوری لوړو مقامات څخه موږ دا پیغام ده چې دا
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه. دا چې په ناروی کې کوم غونډ جوړ شوی د طالبان او حکومت، دا ډېر ښه دی چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي. دا په دا ډېر وخت داسې نه اوسېږي. خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیاب شي، افغانستان ته سوله راشي. خدای دې وکړي زما د مخالفین وروڼو سره حکومت څومره افسونه وایي چې سره کښېني، صدقانه خبرې وکړي. افغانستان په ډېر بد حالات کښې دی. خدای دې وکړي زما پیغام نه شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی. دغه ملي اردو د غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي. زموږ کورونه، زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دغه ګولۍ دې نه راغورځوي که دا ولسوالۍ نه شي ساتلی. دا ولسوالۍ د علاقې موږ دې نه په شهیدانې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې څه دغه پیغام ثبتوم چې په دغه روژه کې جنګ و جګړې بندې کړي. د ټولو خواوو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله قلندر یم د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر څخه هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنۍ والي اسي کښې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ضد تبدیل شوم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړه. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي او البته په خپلې لیسې کښې د اوس ځلې زه نه سره زیر شوی، نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس ما سره غلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسې زمونږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي، د مونږ سره لیدنه ویلې نه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپورو مقاماتو باندې کوم کمی نه عملې کېږي؟ په خوار غریب باندې کمی نه عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زمونږ پر وړاندې. 1200 افغانۍ زمونږ څخه ګرځېدلې، 1200 افغانۍ، دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. والله که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ ته ویلو ظلم زیاتی کېږي. ډېر دې خوابدی ځای دی.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم، مجلسونه به مې جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دوی خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړه. بندیان چې دي هر بندي باندې معنا 200 نفره معنا خپلوان لري، قومان لري، هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته، په خدای مې لیکسم چې موږ ته معلومیان شته ورور، موږ دغه چېرې دغه وطن د دغه بندیان مخکې چې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نهس هېڅ فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کښې کټکول په دې وروره، د ورځې هم دغسې نه برس لري نه وروره داسې وبړه بل فعالیت ور کړي، هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم در کړه. نو په لحاظ د خدای دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه راوتی.
سلام علیکم، زه غم احمد د میوند ولسوالۍ ته خبره کوم. د میوند ولسوالۍ د شمو په سیمه کې دلته د غربکیان ته موږ بیا په عذاب یو. والا او ځانم په موږ وایي چې هغه کم کار چې موږ ډېر په عذاب یو شکنځلم کوي پیسې ماته غواړي، نو دغه موږ دغه شکایت چې د لوړو مقاماتو ته ورسېږي. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام محترم ورور، ستاسو پیغام خپور کړ. هله د چي د ټولو اړیدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقامات هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا د یادونه کوم چې دغه خبرونه د اړیدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.